امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. نن یک شنبه ده د 1400 کال د ساور د میشتې دریمه ده چې د 2018 کال د اپریل د میشتې درویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د ملي اردو د 209 قول اردو په قرارګاه باندې په مرګانۍ حمله کې د وژل شو عسکرو شمېر 130 ته رسېدلی. د یکشنبې په ورځ په فرانسه کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په ننګرهار کې د داعش په ضد د نظامي عملیاتو له امله په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي او د سوریې په شمال کې یو روغتون په هوایي بمبارۍ کې له منځه تللی دی. پوره خبرونه د رپورټونو له مخې د جمعې په ورځ په مزار شریف کې د ملي اردو د شاهین قول اردو په قرارګاه باندې د طالبانو په مرګانۍ حمله کې د وژل شو عسکرو شمېر 130 ته رسېدلی او 100 تنه زخمیان دي. عیني شاهدانو ویل چې په درندو وسلو سنبال وسلوالو سره د قرارګاه له داخل نه مرسته شوې وه. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ خبري رسنیو ته وویل چې حمله لس ساعته دوام وکړ او شاوخوا 1500 عسکر او پوځي سیمنصبان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. د طالبان وایان د نور وژونکو حملو خبرداری ورکړ او ویل چې د حمله په قندوز کې د طالبانو د والي قاري طیب د وژلو په ځواب کې شوی. د امریکا پوځ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې قاري طیب په روان هفته کې د قندوز په ولایت کې پر یو کور باندې په هوایي بمبارۍ کې وژل شو. د پوځ په بیان کې ویل شوي دي چې قاري طیب پر امریکایي قوو باندې په مرګانیو حملو کې لاس درلود. د 2018 میلادي کال د لومړۍ اتو میاشتو په دوران کې برابر 2000 افغان پوځیان او پولیس د طالبانو او داعش سره په جنگ کې وژل شوي دي. خبرونه د واشنگتن نوري. د ننګرهار ولایت د چین پولیسوالۍ کې د داعش حکومتي قواو او امریکایي عسکرو ترمنځ د سختو جګړو له امله په زرګونو کورنۍ مجبور شوي چې له خپلو کورونو وتښتي. هغوی امریکا غږ ته ویل چې د الوتکونه یې په کورونو باندې خبر پاڼې راغوځول شوي او د وتلو غږ پرې شوی و. داعشیانو هم خلک تنګول او په آرامه څوک په کورونو کې نه پرېښودل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د انسجام دفتر وایي چې سږ کال د جنورۍ نه د اپریل تر شپږمې پورې د اچین او شاوخوا لرې پرتو سیمونه ټول ټال 850,650 کسان بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې برابر 1,000,000 افغانان د روانو جګړو په وجه په داخل خپل هیواد کې بې کوره دي او د عاجل مرستو لپاره د 500,000,000 ډالر چندې غوښتنه کړې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ هغه امریکایي عسکر ته د پرپل هارت یا ګلابي زړه مډال ورکړ چې تېره میاشت په افغانستان کې په جنگ کې زخمي شو. جمهور رئیس خپل میرمنې ملانیا ټرمپ سره یو ځای د میریلند ایالت د بتسدا په ښارګوټي کې د والټر ریډ نظامي روغتون ته ورغی او خورزابت الوارو بارینټوستی په غاړه کې د قهرمانۍ مډال واچو. د سوریه په شمالي ولایت ادلب کې چې د مخالفانو تر کنټرول لاندې دی د شنبې په ورځ د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې یو روغتون له منځه تللی دی. د ریپورټ ډې په نوم ویبپاڼې د ریپورټ له مخې درې تنه ډاکټران په دغه هوایي حمله کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه ریپورټ ورکوي چې د هوایي حملې هدف یو اسمت سوه چې د مخالفانو پکې روغتون جوړ کړی و او له هغه ښارګوټي نه 300 کیلومتره لرې پرته وه چې د سوریې د رژیم هوایي قواو پرې په دې میاشت کې پر ملکیانو د سایرن وژونکي کیمیاوي غاز استعمال کړی و. عیني شاهدانو ویل معلومه نه شوه چې هوایي حمله د روسیې د رژیم جټ الوتکو وکړه او که روسانو کړې وه. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو هم د شنبې په ورځ له رقا سره نږدې د طبقې په سیمه کې بمباري کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د مؤسسې د ریپورټ سره سم لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. په فرانسه کې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې په امریکا، کاناډا او جنوبي امریکا کې میشتو فرانسویانو د شنبې په ورځ د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایې واچولې. فکر کېږي چې د تشدد د وروستیو پیښو له امله په انتخاباتو کې د سرسختې او متعصبې خلاصې کاندیدې میرمن لپن د کامیابۍ امکانات زیات شوي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وای باور لري چې متحده ایالات او چین به د شمالي کوریا د هڅولو لپاره په ګډه کار وکړي چې د اټومي وسلو جوړولو نه لاس واخلي. پینس د شنبې په ورځ استرالیا ته د سفر په ترڅ کې په سیډنی کې دغه هیواد د صدراعظم مالکولم ټرنبل سره یو ځای د خبری کانفرنس په دوران کې دغه خبره وکړه. او په زرګونو ساینس پوهان د شنبه په ورځ د نړۍ په تقریبا 600 خورونو کې راجمع شو چې په نړیواله کچه د ساینس په ملاتړ غونډې وکړي. د خبرونو پای.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې رپورت ته. د افغانستان ولسي جرګې پرون د 5 نورو وکیلانو دندې هم وځنډولې. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د دغو 5 وکیلانو دندې د ولسي جرګې د کورنۍ دندو له کړنلارې څخه د سرغړونې له امله ځنډول شوي دي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبه ورځې په غونډه کې د دغه جرګې د 5 نورو وکیلانو دندې په یوې کاري دوره کې د 6 ورځو د غیر حاضرۍ له امله وځنډولې. د کابل د خلکو استازي میر امان الله ګذر او ملا عزت الله، د بلخ ولایت استازي اسحاق ره ګذر او علم خان ازادي، او د ننګرهار ولایت استازي پیربخش ګردیوال هغه وکیلان دي چې نن یې دندې وځنډول شوې او د یو وکیل په توګه تر راتلونکو 3.5 میاشتو پورې د ولسی جرګې له ټولو امتیازاتو څخه بې برخې شول. د ولسی جرګې دویم منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست امریکا غږ ته وویل دغه وکیلان تر 3.5 میاشتو د دغه جرګې په غونډو کې د ګډون کولو حق نه لري.
موږ د کورنۍ دندو مطابق چې دریاویو ماده دویمه فقره ده، هر وکیل صاحب چې د 6 ورځو نه اضافه غیر حاضري ولري، موږ د هغې د معاشاتو امتیازات نه محروم کیږي او ورسره د جلساتو کې اشتراک نشي کولای. موږ نن دا پریکړه بیا وکړه.
ښاغلی وطندوز زیاته کړه چې دوی هر میاشت د وکیلانو حاضری ساری او دغه لړۍ ته به په راتلونکو میاشتو کې هم دوام ورکړي. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي د غیر حاضرو وکیلانو د دندې ځنډولو چاره به د ولسی جرګې پر اعتبار او د کاري چارو پر مؤثریت مثبتې اغیزې وکړي. د ولسی جرګې غړي ګلپاچا مجیدی امریکا غږ ته وویل د یو شمیر وکیلانو دوامداره غیر حاضري او په غونډو کې د نصاب کموالی په وار وار د دغه جرګې کاري چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي.
صلاحیت مونږ وساتو خاطر دې چې اکثر وکیلان په شخصي مسایلو بزنسو باندې مصروف او په کال کې یو وار هم پارلمان ته نه راتلل. دغه ماده چې په داخلي دندو کې مونږ پاس کړی دا به باعث دې شي چې وکیلان حاضري متواتره ورکړي، د نصاب ستونزې سره پارلمان مخ نشي، مجلس او همدارنګه کمیسیونو کې هم د نصاب مشکلې مونږ حل شي.
ولسی جرګې د خپلو کورنیو چارو د اصلاحاتو لپاره د کورنۍ دندو په کړنداره کې یوه ماده ورزیاته کړې چې د دغې مادې د دویمې فقرې له مخې د ولسی جرګې هر غړی چې په یوه کاري دوره کې 6 ورځې غیر حاضري وکړي له خپلو ټولو امتیازاتو بې برخې کیږي او د دغې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په غونډو کې ګډون نشي کولای. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان دا یو مثبت اقدام ګڼي او وایي د افغانستان د ولسی جرګې دغه پریکړه به هغه وکیلان چې غیر حاضري کوي د ولسی جرګې په غونډو کې حاضري دوته اړ کړي. د حقوقو استاد او د افغانستان د ولسی جرګې د 15مې دورې غړي ډاکټر کبیر رنجبر امریکا غږ ته وویل
کوم چې دا به مثبت اغیز کوي، هغه تعداد چې دوی نه حاضرېدل چې اوس هم تعداد فوق العاده زیات دي، هغوی مجبوریږي دې ته هڅېږي چې دوی راشي حاضري ورکړي. مقابل لوري کې بل امکان موجود نه دی، شونی نه ده بل کار چې وشي. بېخي خو له غړیتوب نه دوی نشي معروفېدلی، هغه بیا مخالف د اساسي قانون دی. مګر دا چې تعزیرات وضع شي په وکیلانو باندې دا
مثبت ګام دی. دوه وړاندې هم د افغانستان ولسی جرګې د سلورو وکیلانو احمد بهزاد، بشیر احمد تینچ، فرشته انوري او پروین دورانی دندې د دوامدار غیر حاضرۍ له امله تر 3.5 میاشتو پورې وځنډولې او د دغې جرګې له ټولو امتیازاتو څخه بې برخې کړل. لدې مخکې هم ولسی جرګې په خپل 15مه دوره کې دغې جرګې ته د سپکاوي له امله د فراه ولایت د استازې ملالۍ جویا دنده ځنډولې وه، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې جرګې اداري پلاوی د غیر حاضرۍ له امله د وکیلانو د دندې ځنډولو لړۍ پیل کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. او د هم د دې خبرونه یو مرکه. ولسی جرګې 15 نور وکیلان د غیر حاضری له امله له خپلو ټولو امتیازاتو څخه محروم کړل. په دې باره کې مو د ولسی جرګې د غړي آرین یون سره مرکه کړې ده. نو لومړی پوښتنه مې دا ده چې دا خلک د څومره وخت لپاره غیر حاضر وه او د کومو امتیازاتو څخه بې برخې شوي دي؟
بله تقریبا یو تعداد وکیل صاحبان دي چې ډیر وخت غیر حاضر یا په مجلس په جلسو کې او هم د کمیشنونو په جلسو کې ګډون نه کوي. بل اخر له کورنۍ دندو د وصول سره سم چې موږ فیصله کړو چې هر وکیل چې په یو اجلاس په دوره کې شل ورځې غیر حاضر وسی نو هغه به خپل د ټول امتیازات او معاشات نه به محروم کیږي. نو اوس چې کله موږ تعداد د وکیلانو یو تعداد په تعلیق راوړو نو ځینې انتقاد نور وکیل صاحبان دخوا پیدا شو چې ولې دغه قانون په هغه نورو وکیلانو باندې هم چې دایمي غیر حاضر دی ولې نه تطبیقیږي. نو همدا خبره وه چې بالاخره آیت اداري مجبور شو او یو تعداد نور وکیل صاحبان هم چې په یو دوره کې تقریبا شل ورځې غیر حاضري وو کې دوامدار نو په دغه لست کې راوستل. چې نن یې هم یو تعداد وکیلان چې هغه چې تقریبا شل ورځې دوامدار غیر حاضري کړې وه او په مجلسو کې او د کمیشنو په جلسه کې عمومي مجلس او هم د کمیشنو په جلسه کې ګډون نه کړی د هغې ټول امتیازات او معاشات یې هم قطع کړل. نو د دې په خاطر چې په ټولو باندې یو ډول اصول او قانون تطبیق شي نن دغه عمل ترسره شو.
یعنی دا د ولسي جرګې ټول غړي په دې پریکړې باندې متفق سول چې باید دا کار وسی.
بلې و اکثره وکیل صاحبان چې دوامدار راځي جرګې ته د هغې امتیاز هغې شکایت به همیشه هم دا و چې د نصاب د نشتون نه زمون یو تعداد قوانین او یو تعداد توافقنامې او معاهدي چې دي درایګری نه پاتې کیږي ځکه مجلس نصاب نه لري. نو د دې په خاطر انتقادونه ډېر شدید شو چې تر څو دغه عمل ترسره شو زه فکر کوم چې په دې یو هفته کې که موږ ګورو آیت اداري چې لږ جدي شوی دی او یو تعداد کسان وکیلان یې وظیفې ته په تعلیق راوړي یا د امتیازاتو نه یې محروم کړل نو اوس نصاب د مجلس بې د کوم ستونزې نه پوره کیږي او موږ کولای شو چې قوانین او معاهدات او کوم یو مسائل چې رایګری ته ضرورت لري هغه په ډېر ښه ډول پاس کړو.
بله آرین خو دا سره ته ویلی سي چې دا خلک ولې غیر حاضر وو ولې غیر حاضر کوله علت یې څوک؟
خو دا اکثرا خپل په ولایتو کې مصروفه دي یا خپل په شخصي کارونو کې په تجارتونو کې او یا په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه د ملت او د ولسي جرګې او د دې رسمیاتو پورې ارتباط نه لري اکثره شخصي مسایل دي. دوی په دې کې مصروفه وي او صرف د مسؤلیت په خاطر یې ځان پارلمان ته راوستی دی او پارلمان غړي توبې لاس تر لاسه کړی دی او نور د پارلمان په مجلسونو کې د کمیشنونو په مجلسونو کې دوی هیڅ ګډون نه کوي. نه چې دا یو ډول ستونزې رامنځته کوي نو که چېرې دوی علاقه نه لرله نو دا نه ودرېدل پارلمان ته بلاخره ما خپل شخصي کارونه به مخې ته وړل. نو که چېرې بیا د پارلمان غړي توبې لاس تر راوړل نو بیا د پولیسي جرګه کې دوامدار راځي او خپل حق او دین د دولت په مقابل کې ادا کوي. چې متاسفانه چې دوی دغه عمل نه ترسره کوي چې بلاخره د نور وکیلانو د شدید دغه سره خبرګون سره مخامخ شو بلاخره نن یو تعداد نور کسان هم چې دوامدار غیر حاضرانو د هغوی امتیازات او معاشات او نور امتیازات هم قطع شو.
یعنی هغه ولسی جرګې چې دا کار کړی دی چې فرزند د غیر حاضري له امله د ولسی جرګې څخه خلک ایسته کړي دي او امتیازات یې ځینې اخیستلي دي او ټول د هر امتیاز څخه محروم شوي دي، آیا دا خلک کولی سي چې په آینده کې بیا هم بیرته حاضر سي و خپلې وظیفې ته؟
نو که چیرې دوی بیا راضي او تعهد کوي چې دوی به نور راضي او دوامدار به ځکه دغه تعلیق د دوی چې دی د یو دورې د یو اجلاس لپاره دی. یعنی په بل اجلاس کې که چیرې دوی بیا وغواړي چې مثلا رئیس شي او وزیري ورکړي دوی کولی شي چې بیا بېرته خپل وظیفه په تعلیق نه بېرته کولی شي چې خپل وظایف ته دوام ورکړي. او که چیرې دوی بیا په بل اجلاس کې هم په همدغه ډول غیر حاضري دوامدار وي نو بیا په بل اجلاس کې هم دوی د خپل امتیازات نه او وظیفه په تعلیق راځي او د خپل ډول امتیازات نه محروم کیږي.
بله ستاسو کور ودان ډېر مننه رم آریان خو یون خوري چې
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د جوړېدو لپاره د دواړو هیوادونو د پارلمان غړي د تګ راتګ لړۍ پیلوي. د چارو څېړونکي بیا دا سفرونه نمایشي بولي او وایي چې پاکستان د خپلو اهدافو د پوره کېدو په افغانستان کې له ورانکاره کړنو او تروریستي اهدافو څخه لاس نه اخلي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
ولسی جرګه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو ډیر زیان خلکو ته رسیږي او له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسونو او د دوی د استازو خبرې مهمې دي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې لړ کې د روانې میلادي میاشتې په 9مه نیټه د پاکستان د پارلمان مشر او د ټولو ګوندونو استازي کابل ته راځي چې افغان لوری به ورسره سپینې خبرې ولري. ښاغلی احمدزی وایي د اړیکو د جوړېدو لپاره د پاکستان د پارلمان غړو ته ښیي چې پر خپل حکومت فشار راوړي.
اوس موږ غواړو چې سپینې خبرې، ځکه دا دوی د ولس نمایندګي کوي او ولس نمایندګان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي، څنګه موږ کولای شو دغه مشکل حل کړو. فعلا دغه اول وار ده چې ډېر وخت نه پس موږ خراب تعلقات وو، اوس دغه ټیم راځي او د سره موږ خبرې کوو. تاسو مونږ کتلي چې همیشه مشکل موږ ته لامسایګار نه ایجاد شوی، نه موږ چاته مشکل ایجاد کړی ده.
هغه وایي د پاکستان د پارلمان د پلاوي د سفر په تعقیب به د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي تر څو شته ستونزې په ټوله معنا شریکې او حل لارې یې تعقیب شي. د اړیکو د جوړېدو لپاره د پارلماني پلاوي ترمنځ د سفرونو لړۍ داسې وخت پیلېږي چې تېره اونۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې سږ کال به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالته ووځي. افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې پاکستان ته د دوستۍ لاس اوږد کړ، خو د هغو هیواد لخوا د ژمنو بیا بیا ماتېدو دا اړیکې تر خورا ساړه حالته ورسولې. تېره اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر بیا پاکستان او افغانستان ته د خپل سفر پر مهال پاکستاني چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل هدف له سیاسي لارو تعقیب کړي، نه د نیابتي ډلو څخه د ملاتړ له لارو. د څېړونکي حکمت الله حکمت په باور د امریکایي چارواکو دا نظر ښیي چې امریکا د پاکستان د دوګونې لوبې په اړه اندېښمنه ده او ممکن هغه هیواد پر پاکستان فشارونه زیات او دا هیواد له افغانستان سره ښو اړیکو ته وهڅوي. خو پوښتنه دا ده چې د پارلماني پلاو سفرونه او د امریکا فشارونه به آیا اسلام آباد چې د افغانستان په بې ثباتۍ تورن دی د همکارۍ لوري ته راوګرځوي؟ د نړیوالو چارو کارپوه حمید عزیزی وایي سفرونه تر ډیره نمایشي او د امریکایي چارواکو څرګندونې تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري چې د دب خبره پاکستان د خپلو اهدافو څخه نشي راګرځولی. دی وایي موږ په تېرو کلونو کې لیدلي چې پاکستان کله هم له افغانستان او افغان دولت سره صادقانه چلند نه دی کړی. پاکستان لومړنی هیواد دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور غوښتنه وکړه او دا هیواد اوس هم په څو اړخیزه لوبو بوخت دی او خپل وخت تېروي. هغه وایي په داس حال کې چې په تېرو وختونو کې دواړو هیوادونو ته د افغان او پاکستاني چارواکو سفرونه څه نتیجه نه ده ورکړي، فکر نه کېږي چې د دواړو هیوادونو د پارلمان د غړو سفرونه مهم رول ولوبوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره لیوالتیا شته، خو ټینګار کوي چې دا چاره تر ډیره د پاکستان په کړنو او ژمنتیا پورې اړه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
افغان حکومت د سیلانانو د شې میلمه پالنې او لارښوونې لپاره مسلکي کسان روزي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د سیلانۍ او ګرځندوی په برخه کې د یو روزنیز انستیتوت د جوړېدو چارې وروستي پړاو ته رسیدلې دي او له جوړېدو وروسته به ژر په کار پیل وکړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په دې انستیتوت کې به زده کوونکي د ګرځندوی، هوټلداری او سیلانیانو ته د لارښوونې په برخه کې روزنه ورکړل سي او له هغه وروسته به د بهرنیو سیلانانو د میلمه پالنې او لارښوونې په برخو کې په دندو وګمارل سي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د دغه هیواد له تاریخي او تفریحي ځایونو څخه د لیدنې لپاره هر کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ګډ شمیر سیلانیان افغانستان ته راځي، چې دغه سیلانیانو ډیره برخه د امن ولایتونو لکه هرات، بلخ، بامیان او کندهار له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي. د دې وزارت د ګرځندوی برخې رئیس عبدالخلیل ریاخیل امریکا غږ ته وویل چې دوی د سیلانیانو د ښې میلمه پالنې او لارښوونې لپاره مسلکي کسان روزي، چې له دوه کال زده کړو وروسته به د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بهرنی او کورنی سیلانیانو ته لارښوونه کوي. ښاغلی ریاخیل وویل
د ګرځندوی په برخه کې د توریزم د بخش انستیتوت ایجاد کړی دی چې په چرخې کې موقعیت لري. د تعمیر تکمیل کار 90% تکمیل شوی دی، انشاءالله دغه کار تکمیل شي او موږ اوس کولای د خپل محصلین د دوه کالو لپاره دلته هلته دوی ترینینګ سي او تحصیل وکړي. د سیاحت لپاره، د هوټلداری لپاره او د سیاحت د میموندوري معیاري خدمتو لپاره
خاغلی وریاخیل زیاته کړه چې تیر کال د بهرنۍ او کورنۍ سیلانیانو شمیر په ټول افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه تنو ته رسیده. د دغه چارواکو د معلوماتو له مخې په ټوله کې د سیلانۍ له درکه تیر کال افغان حکومت 24 میلیونه افغانۍ درلودل، چې د عوایدو دغه کچه وړم کال 22 میلیونه افغانۍ وه. افغانستان د ګرځندوی د نړیوال سازمان غړیتوب هم لري او د ګرځندوی د صنعت د ودې لپاره یې 5 کلن ستراتیژیک پلان هم جوړ کړی دی. په همدې حال کې افغان حکومت د یو نوي اقدام په ترڅ کې غلام نبی فراهی د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی تر څو دغې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال امریکا غږ ته وویل دغه نوی وزارت یې ځکه رامنځته کړی چې د ملي یووالي حکومت د ګرځندوی برخې ته جدي پام ولري او هڅه کوي چې له افغانستان څخه د لیدنې لپاره دغه هیواد ته سیلانیان رامات کړي. ښاغلی مینهپال وویل
داخلي سیلانیانو ګرځندوی هم لرو، په نړۍ کې نورې ادارې چې د ګرځندوی لپاره جوړې دي، یوازینی هدف یې دا نه شي بهرني سیلانیان دغه کې تنظیم کړي، بلکې په کور دننه سیلانیان هم تنظیم کړي او هیوادونه ډېر لوی عواید له داخلي او خارجي سیلانیانو سره لري، نو دغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دا اقدام شوی دی.
د جګړې له کلونو مخکې افغانستان د سیلانیانو لپاره یو امن هیواد و او زیات شمیر بهرنیو سیلانیانو به له دغه هیواد څخه لیدنه کوله، خو د خلکو په اند په دغه هیواد کې اوږدمهالې جګړې د نورو برخو په څیر د سیلانۍ برخه هم زیانمنه کړې ده او دغه هیواد ته یې د سیلانیانو د تګ راتګ مخه نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خوست صحي کارکونکي وایي که څه هم ستونزې سته، خو په مجموع کې د ګوزان ضد واکسین په اړه د خلکو عامه پوهاوی مخ پر ډیرېدو دی. خلک ماشومانو ته د ګوزان د واکسین تطبیق اسلامي وجیبه بولي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پر پورت کې واوري.
د ګربز ولسوالۍ د بنګي باغ سیمه اوسیدونکي محمد ولی خپل دوو ماشومان ته چې د کمپاین په لومړیو درې ورځو کې واکسین پاتې شوی وو، د کمپاین په 15مه یعنی د جمعې په ورځ د ګوزن ضد واکسین ورکړل. محمد ولی پر ځان لازم ګڼي چې د خپل ماشومان د روښانه راتلونکي په خاطر د ښه روزنې ترڅنګ په روغتیایي لحاظ هم د هغوی سالمه پالنه او روزنه وکړي. ماشومان د پوتې واکسین
دوانه پر پوتو نور ته واکسین کړی وو.
چیرې تللی وو؟
ماما ګونو ته لرو. د پولیو د پاره د ګوزن د پاره د په پیدا پیډلو چې د پاره پیدا کی چې تخبیر نشو، خو بیا خو ضروری خبره ده چې موږ شمونه خاطر سره مخ مخته آینده به تباہ وي، برباد به وي، خراب وي.
د روغتي مسؤلینو په وینا په ټولیز ډول افغانستان کې د نامنې ترڅنګ کله ناکله ځینې خلک خپل ماشومان لدی کبل د ګوزن ضد واکسین څخه پټ ساتي چې د ناروغۍ د خطر په اړه کافي معلومات نه لري. د خوست د ګربز ولسوالۍ یو تن مبالغ میرویس چې له صحي رضاکارانو سره د بنګي باغ په سیمه کې کور په کور د عامه پوهاوي مسؤلیت لري وایي چې د عامه پوهاوي له کبله د خلکو همکاري زیاته شوې.
موږ چې ورسو په وخت راوخه چې ماشومونه ته روبسي چې چېرې لوړې بیا موږ ټیم ورکوو چې موږ دې ټیم ته بیا د نرګرځو په دغه ورځې کې بیا وښایي چې دغه غیر حاضر دی په خپله کورونو کې ورته سوتي موږ چې کله پسې روشو چې دغه بیرته موږ بیا واکسینوو خلک هټل موږ سره همکاره دي.
د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي شرف خان وایي زیاتره خلک د رسنیو دیني علماو او د مبالغینو له لارې پوهېدلې چې پولیو یا د ماشومانو د فلج مخنیوی یوازې د واکسین په وسیله ممکن دی.
دا بالکل هر چاته پته ده چې په دا کې پیدا شته نقصان نشته، ترڅو کې خیر لګوي.
انکاری کورنۍ خو د سیمه
کې دا څه نشته، د مې ترا په کې دا څه نشته چې انکار ته نه وکي، هر سړی کې خیر په مینا ور کوي.
دا محل د خوست په علي شیر او ګربز ولسوالۍ کې د عامه په هي مسؤلین فعالیت لري. د عامه په هي ولایتي مسؤلین وایي د پولیو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکول لپاره اړینه بلل کیږي چې په نورو سیمو کې هم مبالغین ولري. پولیو یا ګوزن ساري ناروغي ده چې د ماشومانو د دایمي فلج لامل ګرځي. د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي یوازینی وسیله هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال 2 څاڅکي واکسین ورکول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د استرالیا صدر اعظم پرچین رخ کړی چې د خپل نفوذ څخه په استفادې سره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام مخه ونیسي. د استرالیا او امریکا مشرانو ویلي چې د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو لپاره ټولې لارې چارې تر نظر لاندې دي. په دې باره کې پام وکړی رپورټ
دا متحده ایالاتو د جمهور ریاست مرستیال مایک پینس نن په سیډنی کې د استرالیا له صدر اعظم مالکم ټرن بول سره للیدنې وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل د شمالي کوریا د ستونزې د حل لپاره ټولې لارې د میز پر سر موجودې خو متحده ایالات باور لري چې چین به یو رول ولوبوي
Nuclear weapons in the hands of the regime in Pyongyang.
De Shamali Korea atomi wasle aw de togandai program de sime sabat aw amniyat ta aw hamdaras mutahida ayalat ta yow ihtimali gwaq pekhawi che da de manalo war na de.
Philippines foil che de mutahida ayalatu jangi bidai de Korea la tapu wazmi sara dawbo polo rawani di che pa yow chu razuki bo de Japan samandar ta warasi. Da sala sadrazam Turnbull foil che chin la khwal iqtisadi nufuz na په استفادی سره کولای شي چې شمالي کوریا دې ته اړکړي چې نړیوالي غوښتنې ومني.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په سلګونو زره کسان د تور جړې څخه چې د هیپاتایتس بی او سی په نامه یادیږي مري، ځکه چې دوی ماینو او علاج ته لاسرسی نه لري. خبر یالی لیزا شلاین په دې باره کې لژنیو څخه رپورت شالې جلی.
نیویارک خام خای چې په درسته نړۍ کې 315 میلیونه کسان د هپاتایتس بی یا هپاتایتس سی وایروس لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اکثرو دغو کسانو معاینې نه دي شوي او نه پوهیږي چې دغه ناروغي لري یا نه. دبلیو ایچ او په نتیجه کې وایي د هغو کسانو چې علاج یې نه وي شوی په وروستي ژوند کې د آی این ای سرطان او د زړه د ناروغۍ د خطر سره مخامخ کېدای شي. د ډبلیو ایچ او د ایچ آی وی او د نړیوال هپاتایتس د پروګرام د څانګې رئیس ګاډ فرید هیرنشل وایي په 2015 کال کې څه باندې 1.3 میلیونه کسان له ویروسي ناروغۍ نه مړه شوي وو او تقریبا د ورته شمیر کسان له نری رنګ نه مړه شوي وو. لیکن د وای د ایچ آی وی په نسبت چې د ایډز ناروغي ورنه پیدا کیږي له تور زیړی یا هپاتایتس نه ډیر کسان مري او له مالاریا نه هم زیات ورنه مري. هیرنشل خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
What is, however, the difference between hepatitis and those three other diseases is that the trend for hepatitis is upwards. We're seeing an increase in mortality, while for the other three diseases, it's been going down over the years. Since 2000 and 2015, we have seen a 22% increase. From 1 million as I said to 1.34
لیکن د هپاتایتس او د دغو درو نورو ناروغیو ترمنځ فرق څه دی؟ هغه دا دی چې د هپاتایتس تمایل زیات دی. موږ وینو چې د هپاتایتس نه چې خلک مري شمیر زیاتیږي، په داسې حال کې چې په دغو درو ناروغیو کې د کلونو اوږدو کې د خلکو د مړینې شمیر راښکته شوی دی. د 2000 او 2015 کال نه را په دې خوا وینو چې 2% زیاتوالی پکې راغلی دی چې له 1 میلیون نه تر 1.4 میلیونو ته ورجګ شوی دی. هرنشل وایي د ډیرو دغو مړینو مخه نیول کېدای شوه. واکسین او نور درمل موجود دي چې د هپاتایتس ان مخه نیولی شي او ژوند ژغوري. د څرګنده کړه چې ډیر مؤثره واکسین شته چې له مور نه ماشوم ته د هپاتایتس بی د انتقال مخه نیولی شي او د دغه ویروس له تاثیر نه ماشوم ژغوري. د وای هغه کسان چې د هپاتایتس سی ویروس ولري باید هر ورځ له 2 نه تر 3 میاشتو پورې د ویروس ضد ګولۍ وخوري. د وای په دې ناروغۍ د اخته کسانو علاج اوس ارزانه شوی دی. پخوا د یو دورې علاج $40,000 او اوس په ډیرو هیوادونو کې دغه علاج $200 ته راښکته شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.